دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
ویان سید سلیمان شاه افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوستلو په اړه د یو تازه ریپورت لمخې چې د متحده ایالاتو د کانګرس د سنا د مجلس د مخالف جمهوری ګوند څو سرکړه غړو تیار کړی دی ویل شوی دی چې جمهور رئیس جو بایدن د کابل د سقوط نه مخکې تر وروستۍ شېبې پورې د افغانستان نه د نظامی انخلاف کم ترګن پلان نو جوړ کړی. د نیوزویک انلاین مجلې د دې رپورت په حوالہ لیکلی دی چې د بایدن د ادارې د زینو ناسم اقداماتو په سبب کابل ته د طالبانو له رننوتلو نه وروسته په لسګونو زره هغه افغانان او امریکایي عسکرو سره هلته کار کاو بند پاتې شو. دا رپورت چې د سنا د مجلس د خارجي اړیکو د کمیټې د اقلیتي ګوند د رپورت تر عنوان لاندې په 1300 پاڼو کې لیکل شوی دی او د پنځشنبه پر سپوشو د بایدن پر ادارې باندې تور لګول شوی چې په سرعت سره د کابل د سقوط او د طالبانو د بری پاړه استخباراتي رپورټونه لپامه غورځولي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري. طالب چارواکو په کابل کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا UNDP دا دلیل رد کړی دی چې وايي د افغانستان د مالی وزارت پر افغانۍ باندې $130 میلیونو هغو پیسو د تبادلې لپاره په کافي اندازه افغانۍ نه لري چې د خیریه کارونو لپاره مختص شوی دی. په کابل کې زمون خبريال وايي چې افغانستان بانک د افغانۍ په مقابل کې د ډالرو د تبادلې په اړه هم د UNDP د صحاوي امیر څرګندونې ناسم یو بللې. د افغانستان لپاره د جرمنی نامزد سفیر مارکس پورتزل ویلی دی کوم خلک چې پر حکومت باندې انتقادونه کوي باید چې د دښمنانو په څیر سره سلوک او رویه ونکي. د جرمنی سفیر دا تبصره د یو شمیر له درک شو خوځو فعالانو د سرنوشت په باب د اندېښنې د سرګندولو په ضمن کې وکړه. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا پینټاګن وای چې د 2020 میلادي کال په اگست کې افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوستلو په وخت د کابل پر نړیوال هوایي میدان باندې د مرګانی برید د عواملو د معلومولو په اړه له شو تحقیقاتو نه څرګنده شوې ده چې حمله یو برید کوونکی کړی و بل کس سره نو ملګری. پینټاګن وای تحقیقات کوي د مرنا د څه د پاسا یو سل او یو افغانانو او دیارلسو امریکایي عسکرو ژغورل ممکن نه وو. یو زلزله چې قوت 15.1 درجه اټکل شوه پرون د شنبه په ورځ د افغانستان شمالي ولایت بدخشان ولړزو. د امریکا د جیولوژیکي مطالعاتو د مرکز د رپورت لمخې د زلزلې ټکانونه لري هم په ځینو نور ځایونو کې محسوس شوې دي. دا واشنگتن دی. سپینی مانې د جمعې پورس په بیجنګ کې د چین د جمهور رئیس شی جن پینګ او د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ ملاقات کم اهمیت وبالو. کاغلی شی او پوتین د متحده ایالاتو په خلاف د یو ګډ ستراتیژیکي ائتلاف د جوړولو اعلان کړو. لبل خوا په داسې حال کې چې د یوکران د ختی سرحد په غاړه د روسي د لسګونو زور عسکرو د ځای پر ځای کېدو لامل تشنج هر ورځ په متواتر ډول زیاتیږي. د لویدیځ اروپا له هیوادونو سره دا اندېښنه پیدا شوې چې د روسیې او یوکران ترمنځ جنگ ونښته ممکن چې روسیه به لویدیځ اروپا ته د طبي ګاز لګول بند کړي او په ساړه ژمي کې به د انرژي سکتور ته غټه ضربه ورکړي. په داسې حال کې چې په ویانا کې د ایران او د نړۍ د 15 لویدیځو قدرتونو ترمنځ د هیواد د اټومي پروګرام په باب مذاکرات لستونز سره مخامخ شوې دي. د بایدن ادارې د جمعې پورس په موقتی توګه پر ایران باندې د ځینو لګول شوو اقتصادي بندیزونو د نرمولو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په دې منظور د ځینو هغو قیوداتو د نرمولو په خاطر اسناد لاسلیک کړل چې د پخوانی جمهور ډانلډ ټرمپ د حکومت پر زمانه کې پر ایران باندې لګول شو. په عین وخت کې د امریکا غږ د فارسي سرویس د باخبره سرچینو له قوله د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې ایرانی چارواکي له متحده ایالاتو سره بندیانو د تبادلې لپاره پیسې غواړي. د رپورټ له مخې د امریکا د عدلي وزارت د هغو 1400 ایرانی قیدیانو لیست تیار کړی دی چې په مختلفو امریکایي زندانونو کې پراته دي. په ایران کې د امریکایي قیدیانو دقیق شمیر نه دی روښانه. فکر کیږي چې لک تر لګه څلور ایرانی الاصل امریکایان له ایرانی چارواکو سره په قید کې. د جمعې په ورځ د امریکا په متحده ایالاتو کې د کووډ 19 د اوبایي ویروس د خپرېدو له امله د مړو شوو ناروغانو شمیر له 900,000 نه واوښت. جمهور رئیس جو بایدن په یوه بیانیه کې ویل چې واقعا دا یوه تراژیکي او دردناکه پدیده ده. د جان هاپکنز د پوهنتون د کورونا د سړینیز مرکز د مطالعاتو له مخې د شنبې د ورځې پورې په نړۍ کې د کورونا د کووډ 19 اوبایي ویروس باندې د اخته شوو ناروغانو شمیر 3.9 میلیون ته ورسېده او د مړو شمیر 6 میلیون ته ورنږدې شوی دی. د برما یا میانمار د انسین په عمومي زندان کې 1,900 سیاسي قیدیانو د پوځیانو د ناوړه سلوک پر خلاف د لوګي احتساب اعلان کړی دی. د آزاد آسیا رادیو پرون د شنبې په ورځ د سلواغو په 14 ریپورت ورکړ. په برما کې د 2020 میلادي کال د فروری په لومړۍ نیټه د نظامی کودتا نه وروسته د احتجاجي مظاهرو په دوران کې 1,509 کسان وژل شوي دي او څه د پاسه 9,000 کسان په زندانونو کې پراته دي. د ټونسیا او نامتو سابقدار سیاستمدار بورقیبه واشرس چې 13 ورځ د شپږ نوي کلونو په عمر مرشو د شنبې په ورځ د جنازې په مراسمو کې د ټونس د جمهور رئیس قیس سعید او د پارلمان د رئیس راشد الغنوشي په شمول په سلګونو خلکو ګډون وکړ. پرون د شنبې په ورځ د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې د یو رستوران مخ ته د موټر بم په 14 کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي او 10 تنه نور ټپیان شوي دي. د شنبې په ورځ د سلواغه پښپاړه سما د افریقایي هواد مالی په پایتخت باماکو کې په لږونو زرو خلکو فوجي چارواکو لخوا له مالی نه د فرانسې د سفیر د شړلو د اعلان په ملاتړ مظاهره وکړه. د مالی فوجي چارواکو د فرانسې د سفیر د یوستلو پریکړه ورسره له هغه وکړه چې د فرانسې د بهرنی چارو وزیر ژان یوس لغدریان تیر هفته وویل چې فوجي رژیم قانوني مشروعیت نه لري او اقدامات غیر مسؤلانه دي. د ماليزیا په خوانه شپږ نوي کلن صدر اعظم مهاتیر محمد د کولالمپور په یو روغتون کې د زړه د جراحي نورسته خپل کورته ستون شو. د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ یو غړی شاهزاده فیصل بن خالد بن ناصر بن عبدالعزیز چې د چهارشنبه په مخام مرشو د پنځشنبه په ورځ د ریاض د امام ترک بن عبد الله په جامع جمعات کې د جنازې د منزل ادا کول نورسته خاورو ته وسپارل شو. د همڅو لن تازه خبرونه. طالب چارواکو د بلوچستان د ازادۍ د جبهې د وسلوالو لخوا د پاکستان د پوز پر پوستو باندې په عملیاتو کې د افغانستان له خاورې نه د استفادې کولو په باب د هیواد د کورنۍ چارو د وزیر شیخ رشید احمد روسي څرګندونه رد کړې دي. د ناتو سرمنشي انس ستولتنبرګ وایي چې پر یوکرين باندې د روسي د نظامی ارغل حقيقي خطر موجود دی. د بلومبر خبري اژانس او د سي ان ان تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د هغه میرمن دواړه د کورونا د کووډ 19 د اومیکران ویروس نیولې دي. اوس په تکلن اردوان د شنبه په ورځ د ټوټر په پاڼه د ترکیه خلکو ته د دعا خواست وکړ. د کابل سرای شاهزاده صرافان وای چې افغانستان ته د پیسو د لیګلو په اړه د امریکا د خزانه د وزارت د اعلان نورسته د ډالر په مقابل کې د افغاني قیمت لوړ شوې ده. او د استرالیا د کرکټ ټیم د جمعې پورز د 19 کلونو پورته عمر لوبغاړو ترمنځ د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې د 2 وکټونو په ګټلو سره د افغانستان د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ صفې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. د طالبانو حکومت د افغانستان بانک له خوا په افغانیو د ملګرو ملتونو د بشري مرستې د 130 میلیون ډالرو د بدلولو په اړه د ملګرو ملتونو د افغانستان دفتر د چارواکي سرګندونو ته خبرګون خولې او دغه چارواکي سرګندونې ناسمې ګڼلې دي. د بلې خوا د کابل د پیسو د راکړې ورکړې په بازار کې د بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانۍ بیا ډېره لوړه شوې ده. په موکړې د اکرام شینواري د رپورټ ده.
د طالبانو د اسلامي امارت مرستيال ویان بلال کریمی وی چې افغانستان باندې ډالرو په بدل کې د افغانۍ د بدلیدلو بشپړ توان لري، خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ کوم بانک د افغانستان بانک سره اړیکه نه ده نیولې. خاغلی کریمی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې په دې اړه د ملګرو ملتونو د یو چارواکي سرګندونه هم ناسمې وبللې.
د افغانستان مرکزی بانک د دې توانایي لري چې په کافي اندازه باندې ډالر جذب کړي، او په دې اړه کوم تناتواني راپورونه شایعات نشر کیږي هغه درست نه دي. ولې
د ریټرز خبری اژانس د ملګرو ملتونو د یو لړ پوری چارواکي له قوله ویلي چې دغه ادارې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره 150 میلیون ډالر کابل ته انتقال کړي، خو د بهرنیو اثارو څخه راکړه ورکړه کې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له امله دغه پیسو څخه ملګري ملتونه کار نشي اخیستی. د ریټرز خبری اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام UNDP د افغانستان د دفتر رئیس عبدالله الدردری د بندیزونو په تړاو یوې غونډې ته د پنجشنبې په ورځ ویلي چې ملګرو ملتونو د افغانستان نړیوال بانک AIIB ته دا پیسې د طالبانو د حکومت د دې ژمنې پر اساس چې ډالر به په افغانۍ بدلوي انتقال کړي، خو تر اوسه د افغانستان بانک دا کار نه دی کړی. ښاغلی عبدالله الدردری ویل چې د ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام هم د افغانستان په نړیوال بانک AIIB کې خپل 10 میلیون ډالر لري، چې تر اوسه دا اداره په دې نه ده توانېدلې چې دا ډالر په افغانۍ بدل کړي. د طالبانو اسلامي امارت د روان هجري شمسي کال د لارام په ولسمه په افغانستان کې په بهرنۍ واسارو راکړه ورکړه منع کړه، او ویل چې د یوه سبا ټوله راکړه ورکړه په افغانۍ کېږي. د افغانستان بانک هم په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام UNDP د افغانستان د دفتر د رئیس سرګردون ته خبرګون ښودلی او دغه سرګندونه ردي کړې دي. د افغانستان بانک د شنبې په ورځ په اعلامیه کې ویلي چې دا بانک له ټولو بانکونو سره هر ورځ په تماس کې دی، او د دې بانک او نورو بانکونو ترمنځ د ACSS سیستم له لارې د پیسو لیږد دوام لري. افغانستان بانک ویلي چې دا بانک پر افغانۍ او د بهرنۍ اثارو د تبادلې بشپړ توان لري، او هم چمتو دی چې د نړیوال ټولنې د بشري مرستو نقدي پیسې څلور دېرش ولایتونو ته په رسولو کې نړیوال ټولنې سره همکاري وکړي. افغانستان بانک ویلي چې په ټول هیواد کې په بازارونو کې د افغانۍ د کمښت ستونزه نشته. دغه بانک په اعلامیه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د UNDP د افغانستان د دفتر د مشر د سرګردونو په اړه خپل شکایت ملګرو ملتونو دفتر ته هم پارلی دی. تر اوسه ملګرو ملتونو د افغانستان بانک سرګردونو ته خبرګون نه دی ښودلی. د بلې خوا په روسي ورځو کې د افغانستان د پیسو د تبادلې په بازارونو کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ بیه ډیره پورته تللې ده. د کابل د اثارو تبادلې بازار سره شهزاده کې د شنبې په ورځ یو امریکایي ډالر څه باندې 80 افغانۍ سره تبادله کېده. د سره شهزاده د سرپانو ټولنې ویان حاجي عبدالرحمن زیرک امریکاغه غشنه راډیو ته د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د بیې د لوړېدو یو علت د افغانستان په بازارونو کې د ډالرو زیاتوالی وښود.
دغه لحظه چې د شهزاده مارکیټ مخ پورته کېدو دی، یو امریکایي ډالر په 80 افغانۍ باندې تبادله کېږي. په داسې حال کې د ورځې په جریان کې تر شپږ اتیا پورې هم راغلی و نر، خو دوی افغانۍ لوړو ټیټ نوسانات د مارکیټ خامخاسته په کل کې په مارکیټ کې ډالر سته پرېمانه دي. هغه تقاضا چې زموږ تجارانو او د نورو هیوادوالو و ډالر ته وه تر حد اندازې پورې پوره سوې ده، او علت یې همدا دی چې بشري مرستې کڅوڼې زیاتې راځي، او همدارنګه AIIB بانک او نور موسسات هم ډالر په مارکیټو کې خرڅي. دوامه خبره د امریکا د کانګرس هغه خبره چې د اسلامي امارت او د بانکونو سره او د دولتي موسسات سره اجازه ورکړل چې راکړه ورکړه سره وکړي او فزیکی ډالر انتقالول شي، یو هم یو مثبت تاثیر درلودي پر مارکیټ باندې. په کل کې ویلې سو چې افغاني مخ پر سوال باندې ده، او ان شاء الله په راتلونکي بهار کې به بیرته خپل اصلي ځای خپل نرخ راځي.
دا به په تیر شپږ میاشتو کې د ډالر په وړاندې د افغاني خورا لوړه بیه ده. د جمعې په ورځ یو ډالر په کابل کې په شاوخوا 3000 افغانۍ تبادله کېده. یو اونۍ وړاندې یو ډالر په افغانستان کې 3000 افغانۍ تبادله کېده.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نوو صفو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.2.0 په لنډو صفو 1.5.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د امریکا د متحده ایالاتو د مالی وزارت وای نړیوال بانکونه کولی شي د بشري اهدافو لپاره افغانستان ته پیسې واسوي. د امریکا مالی وزارت د ویلامي په خبرولو سره څرګنده کړې چې مرسته رسوونکي ډلې کولی شي په طالبانو د لګېدلو بندیزونو نه د سرغړونې د یوې پرته په حکومتي ادارو کې د ښوونکو او روغتیایي کارکوونکو تنخواګانې ورکړي. هم وکړي د رپورټ ته
په تازه اقدام کې د امریکا د مالی وزارت وایي چې نړیوال بانکونه او مرسته رسوونکي مؤسسې کولای شي چې افغانان سره د بشري اهداف لپاره افغانستان ته پیسې واستوي. د امریکا د مالی وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د ترهګرۍ او مالی استخباراتو په برخه کې د امریکا د مالی وزارت مرستیال براین نیلسن د غیر حکومتي سازمانونو له مشان سره د افغانستان لپاره د بشري مرستو او سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په اړه په مشخصو وو برخو خبرې کړې دي. پرته د دې چې په پام کې ونیول شي افغانستان ته څومره پیسې او بشري مرستې برابرېږي، ښاغلی نیلسن خبرداری ورکړ چې د اوږد مهال بنسټیزو ستونزو او د طالبان د ناوړه اقتصادي مدیریت له کبله به افغانستان له شدیدو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ وي. د امریکا د مالی وزارت د تیر کال په سپتمبر او دسمبر میاشتو کې له افغانستان سره د بشري مرستو په هدف له بندیزونو څخه استثناءات خبره کړل. د اقدام په داسې حال کې تر سره کیږي چې ملګری ملتونو وایي د افغانستان د 9 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% له سخت لوږی او اقتصادي مشکلاتو رنځيږي. تعلیم او عامه خدمات د لمنځه تلو له خطر سره مخ دي. د تیر کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې وخت طالبانو پر رسیدو سره امریکا د افغانستان بانک په میلیارډونو ډالر کنګل کړ، سو طالبان چې یو شمېر غړي د امریکا په تور لیست کې دي لاسرسي ورته پیدا نه کړی.
او د افغانستان د شتمنوي د کنګل پاتوم په حق له مدرز ده چې هغه به زر ته زر آزاد شي. هغه د افغانستان د ولس شتمنه ده، هغه د افغانستان د مرکزی بانک پښتوانه ده. نو موږ امید لرو چې بل اخر به دغه حق افغانانو ته ورکول کیږي، چونکی دا د افغانستان د مظلومو نس حق ده.
امیر خان متقی وایي د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت پیژندو ته نږدې شوې دي.
د رسمیت په برخه کې څه څومره پرمختګ شوی ده؟ نو رسمیت خو هم همدغه اثرات وي چې راشدر شي، زیاته سي، تجارت زیات سي، او هیوادونه یو له بل سره تعامل ولري. په دې برخه کې خو الحمدلله ښه پرمختګ شوی ده، او د موږ مفاهمه او خبرې چې لا چا سره م کړې دي په یو کې ښه لاسته راوړنې لرو. دا یو پرمختګ ده، مزل کړی ده تر یو حده پورې هدف
فنځي سوي. خو یشمیر کارپوهان وایي چې طالبان باید لومړی په افغانستان کې دنه مشروعیت ترلاسه کړي.
تر اوسه پر طالبانو په نړیواله کچه پیسې داسې وسندې کړي چې هداخل هغه د قناعت وړ وسی چې د طالبان د پرسمت په پیژن شي. د القاعده سره اړیکی په عین زمان کې د نورو تروسی ډلو سره د طالبانو اړیکی، او تر ټولو مهمه خبره ده چې د طالبانو په داخله کې هغه چارواکي چې اوس د کابینې غړي دي او هغه د ملګری ملتونو په تور لیست کې دي، تر څو دغه موضوعات حل شي زه فکر نه کوم چې طالبان په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه په رسمیت وپیژنل شي.
د امریکا د مالی وزارت په داسې وخت کې افغانستان ته د پیسو د لیک په اړه اجازه ورکوي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په روغتونونو کې ځینې ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله رنځيږي او مري، ځکه دا هیواد له ژور بشري ناورین سره مخ دی. څوالس کلنې آیسي چې په تنکې ځواني کې واده کړي د خپل ماشوم د زیږیدو په اړه اندېښمنه ده. د اټکل له مخې د افغانستان د 8 میلیونه نفوس نږدې 90% په مرستو متکی دي. ملګري ملتونه وایي نږدې 3 میلیونه خلک د وچکالۍ، جګړې او قحطۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. وحید فیضي، امریکا غږ، واشنگتن.
سپینی خبری دورازی په خبرونو او مسائلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر 9 بجو پوری د امریکا غا گاشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د ګرمو سیمو په وو ولایتونو کې د یو اوږد خند وروسته د چهارشنبه په ورځ دولتي پوهنتونونه پرانستل شول. دا پوهنتونونه به د نوي کړنلارې له مخې چارې پر مخ بیایي. دولتي پوهنتونونو لپاره د نوو زشو کړنلارو د عملي کېدو په امکاناتو په دې رپورت کې د څو استادانو نظر اخیستې چې تاسو یې دراوړو.
له افغانستان د علمي کادرونو د وټلو، اقتصادي ستونزو او د تدریس لپاره د خاص شرایطو وضع کول د دولتي پوهنتونونو او محصلینو راتلونکي دا هغه څه دي چې ګڼ شمېر علمي کادرونه ورته اندېښمن دي. خو د ټولو اندېښنو سره سره د پانتونونو پرانستل کېدل د ځوانانو د هیلو راټو کېدل هم ګڼل کېږي.
د پوهنتونونو د پیل کېدو پر اړه خو خوشبيني ده چې ټول محصلین او استادان خزینه محصلین نارینه محصلین ټول خوشاله دي وایي چې دوی اصلا فکر نه کاوه چې پوهنتونونه دي شروع شي او اوس په شروع کېدو ټول خوشاله دي او دوی خپل راتلونکي ته هیله من دي.
د نوي پلان لارې له مخې باندې جونې او هلکان په دوه جلا وختونو کې په دولتي پوهنتونونو کې زده کړې کوي.
منګه سیستم ټایم جدا دی، کلاسونه جدا دي، وخت جدا دی، لاري جدا دي، استادان ورته هماغه دي کوم چې ځوانانو ته درس ورکوي نو ګرل ته هم ورکوي هماغه دي، وختونه ورته جدا دي.
د لوړ زده کړو وزارت د مهال ویش پر اساس به محصلین په دریو اول ونیو کې د تیر سمستر درسونه ولولي او د دریو ونیو وروسته به د سمستر آزموینه پیل شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په دې ډول د نږدې شپږو میاشتو د تدریس د نورمال بهیر ځان جبرانې دی شي؟
د تدریسي بهیر لپاره چې کومه پریکړه شوې ده چې د تیر سمستر تدریسي بهیر به په دریو ونیو کې پای ته رسیږي، بیا به آزموینه اخیستل کېږي. ترتیر هدا پوری ماسلینو په تدریسي بهیر کې په دغه برخه کې لوی زیان وکړه، ځکه د یو سیمستر درس په دریوونیو کې دا ډیر سوزمن کار دی چې ماسلین ترې غوډول استفاده وکړي.
شهلا فرید به د طالبانو لخوا په ځنګړو شرایطو د پانتونونو پرانستل په دلایلو د نړیوال ټولنې د غوښتنو او فشارونو په وړاندې ځواب بولي او وی فکر نه کوي چې په دا ډول کړن لارې به پانتونونو دوام ومومي.
ودی دلیل دارم که دفعه میگم. دلیل اولی که وزیر تحصیلات عالی طالبا چند پیش اعلان کرد که جوانای و یا فارغین و تحصیل کرده های قبلی حکومت افغانستان اصلا به درد جامعه نمیخورد و ما باید سیستم تحصیلات عالی افغانستان برش یک تغییر بسیار کلان و بزرگ بیاریم که او تغییر سبب شود که تمام پوهنزای های پوهنتون های دولتی افغانستان علوم شرعی و علوم اسلامی را مرکز مطالعات خود قرار بده. از این لحاظ من فکر میکنم که هنوز اونا به این تغییر در سیستم تحصیلات عالی افغانستان دست نیافتن، لذا یک حرکت واکنشی است و سریع آغاز کردن و امکان دارد تداومش بیشتر نباشد. و دلیل دومی است که با آمدن طالبان فرار مرزها در افغانستان صورت گرفته، لذا من فکر میکنم که این آغاز بسیار موقتی است و شاید هم به زودترین فرصت دوباره توقف پیدا کنه، چون امکانات سنوف جداگانه و امکانات تدریس معیاری در پوهنتون‌های افغانستان هنوز موجود نیست.
د لوړ زده کړو وزارت د معلومات له مخې به د کابل په ګډون په سړو سیمو کې د کپ وومه دولتي پوهنتونونه پرانستل شي. ملګرو ملتونو د پوهنتونونو د پرانستلو پریکړه ستایلې ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی دبرا لاینز د خپل ټویټر په پاڼه لیکلی چې راځي ټول پوهنتونونو ته د ځوانو نجونو او هلکانو د ستنېدلو د بهیر نه ملاتړ وکړو. تر دې مخکې هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د خپل ټویټر په پاڼه د پوهنتونونو پرانستلو هرکلی کړی وو او ویلي وو چې دا ډیره زیاته مهمه ده چې هر ځوان او ځوانه په مساوي ډول زده کړو ته لاسرسی ولري. نوشاب آشنا، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ چپی 15.15 باندې واوري.
درنو اوریدونکو، د دې اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ملل ټولنه د یوکران په سرحد باندې او د یوکران د سرحد سره نږدې د روسي د ګنشمیر قواو ځای په ځای کېدو ورخطا کړی ده. امریکا د خپل متحدینو او انډیوالانو سره یو ځای ژمنه کړې ده چې روسیا ډیپلوماسي رد کړي، د دې عواقب به زیات وي او بیا به د نظامي قواو سره د یوکران په لور حرکت وکړي. لیکن په داسې حال کې د بهرنیو چارو وزیر آنتون بلینکن څرګنده کړه د نظامي تحرکاتو نه بغیر بل خطر شته او هغه دا ده چې روسیې لا پخوا پلان جوړ کړی دی یا د یوکران په خلاف سرته رسوي. یوی د عمل کول په حال کې د روسیا د نن په یوکران کې پارونه کوي او بیا ورنه کاراخلی چې د توجی په هیڅ د پلان د مخه تیرې وکړي. د یوکران د وسنی پارلمان دوه غړي تاراس کوزاک او اولی اولشین دی. د امریکا د خزانه وزارت په ولیکل شو وینا کې ویل کوزاک په یوکران کې یو شمیر خبری چینلونه کنټرولوي او د اف اس بی د پلان ملاتړ کوي چې د یوکران د جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی د نننه حلقه به بدناموي په غلطه توګه په دوی باندې د کورنلس او بعد بد اداري اتور لګوي. د دو کرنلارو د امریکا د 2006 کال په انتخاباتو کې غلط رپورټونه هم زیات کړي وو. اولوشین د روسي د اکټرانو سره کار کوي چې د یوکران د حکومت چارواکو ته تاوان ورسوي او د روسي په وکالت دفاع کوي. د کانسنتین سره چې امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل کړی دی هم کار کړی دی. د روسیې تابه ده، د روسیې د استخباراتو سره نږدې اړیکې لري. د هغو کوششونو په ارتباط ورباندې بندیزونه لګول شوي دي چې د روسیې په امر د امریکا د 2006 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو باندې نفوذ وکړي. د بندیزونو په لیست کې شامل شوي دوه کسان د یوکران د پارلمان دوه پخواني غړي ولودیمیر اولینک او ولادیمیر سیوکوویچ دی. اولینک د اف اس بی په لارښوونه کار کوي چې د یوکران د مهمو بنیادي کارونو په باره کې معلومات لاسته راوړي. د خزانه وزارت څرګنده کړه د یوکران د مهمو بنیادي کارونو په خلاف پرله پسې سایبري عملیات د روسیې د هایبرید د تاکتیکونو یوه برخه ده. داسې طرح شوې ده چې یوکران د روسیې مدار ته راکش کړي. سیوکوویچ د روسیې د استخباراتو د ډاکټرانو د شبکې سره کار کړی دی. د هغو کوشنو په شمول نفوذي عملیات سرته ورسوي چې کیف دیتا راولی چې کریمیا روسیې ته تسلیم کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه د بندیزونو په لیست کې د دغو څلورو کسانو شاملېدل د هغو جدي مالي او اقتصادي اقداماتو نه جدا او څرګند دي چې امریکا د دې متحدین او انډیوالان چمتو دي په روسیې باندې ولګوي کدا نور اتره په یوکران باندې وکړي. لیکن د لیکي امریکا باندې د پښان د اقداماتو د لارښوونې په شمول امریکا باندې ګامونو چاتولو ته دوام ورکړي چې په یوکران کې د روسیې د بې ثباتۍ کوششونه په ګوته څرګند او کم کړي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سره مخاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند
قدر مون اوریدونکو تاسو ته امریکا غاښنا رادیونه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.